السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د کورونا وبا په هرات کې د زعفرانو کاروباریان په مالي لحاظ اغیزمن کړي دي. دا هم اوري چې طالبان وایي چې په سیاسي او نظامی برخو کې تغییرات راوستلي. پایل خبرونه کې لا صدلا لودین نه اوري.
په پایل کې د مهمو خبرونو سرچکی. افغان حکومت کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو ته نوي سرپرست وزیران معرفي کړ. په هرات کې د زعفرانو بیا سکه نږدې نیمایي راکمه شوې او ایران د هغې اوکراینۍ الوتکې تور بکس فرانسې ته لیږلی چې د دغه هیواد ځواکونو ویشتې وه. د خبرونو تفصیل. اسدالله خالد د دفاع وزارت د نوماند وزیر او محمد مسعود اندرابی د کورنۍ چارو د نوماند وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي شول. د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې افغان ولسمشر نن په دې اړه جلا جلا حکمونه ورکړي دي. دغه دواړه پوځي او امنیتي څیرې له تیرو نږدې دو کلونو راهیسې د یادو وزارتونو سرپرستان وو. د افغانستان حکومت له دې وړاندې هم د نوې کابینې یو شمېر غړي معرفي کړي، خو تر اوسه کابینه نه ده بشپړه شوې. د کندوز چارواکي وای د خار په لویدیځ امنیتی کمربند د طالبانو بریټ شند کړی دی. د والی ویان د اسمت الله مرادی ازادي رادیو ته ویل د زاخیلو سیمه کې پر پرتو پوسټو تیر ماخام طالبانو د لیز بریټ وکړ چې د ملی اردو یو سرتیره یو واژه او دوه نورې ټپیان کړل.
دښمن د زاخیلو په سیمه کې د ملی اردو په بیسونو حمله کړې چې د ماخام تر اونی مبجو پورې دوام درلود. د امنیتی د کومکی ځواکونو پر اسیدو سره د مخالفینو دغه بریټ په شاته مو ورشوې دی او دوی ته درنه مرګ شوبله هم اوخت ده، خو دقیق شمیر معلوم نه ده.
مرادی وای سیمه ته د تازه د مسرتیرو پر سیدو طالبانو لسیمې په خیس پکې کړي. بل لورته د افغانستان دفاع وزارت وای د جوزجان د فیض آباد ولسوالۍ په چهارسای سیمه کې د طالبانو بریټ په شاتم بولې. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د بریټ کې شپږ طالبان وژل شوي. طالبانو د دواړو پیښو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په هرات کې د زعفرانو بیا سکهل نږدې نیمایي راکم شوې ده. دغه تا د زعفرانو د ملي ټولنې مسولین وایي د بیا د کموالي یوازنی لامل دا دی چې د کورونا وایروس له خپرېدو راهیسې کم تر کمه 8 ټنه زعفران بهر ته نه دي صادر شوي. د زعفرانو د ټولنې مشر بشیر احمد رشیدی وایي
بالغ بر 3 ماه ما مطمئن هیڅ نو صادرات نه بوده و هنوز هم ادامه
لته باندې درې میاشتې راهیسې ډاډه يم چې صادرات نشته. که څه هم عربي هیوادونو امریکا او اروپا ته لږ صادرات لرو، خو په هغه اندازه زعفران چې سږ کال موږ د صادراتو اټکل درلود نه دي صادر شوی. له هرې ممکنه لارې چې وي د زعفرانو له شرکتونو باید ملاتړ وشي. د افغانستان نږدې نوي په سلو کې زعفران په هرات کې کرل کیږي او هندي سوداګري تر ټولو زیات پیرودونکي ګڼل کیږي. اټکل دا دی چې سږ کال به هرات کې تر 40 ټنو پورې زعفران ټول شي. خبرونه له ازادۍ رادیو ناوړی. ایران د هغې اوکراینۍ الوتکې تور باکس فرانسې ته لیږلی چې د دغه هیواد ځواکونو په توغندیو ویشتلې وه. دا مسافر وړونکې الوتکه د 13 جنوري په 8مه د تهران له هوایي ډګره تر پورته کېدو وروسته وغورځول شوه چې 1600 کسان پکې ووژل شول. ایران هم منلی چې د دوی ځواکونو په تیروتنې سره دغه الوتکه غورځولې. ایرانی ځواکونه دغه الوتکه په هغه شپې وویشته چې تهران د قاسم سلیمانی د وژلو په غچ کې په عراق کې میشتو امریکایي ځواکونو باندې توغندي وویشتل. سلیمانی د ایران د سپاهي پاسداران یو وتلی قومندان و چې امریکایي بې پیلوټه الوتکو په بغداد کې وواژه. له دې وړاندې کاناډا او اوکراین له ایران غوښتي و چې د دغه الوتکې تور بکس د څېړنو لپاره بهر ته ولیږي. د روسیې په لری ختیځ ښار خبروفسک کې نن یو ځل بیا لسګونه زره کسانو مظاهره وکړه. مظاهره چاند خبروفسک د والی سرګی فورګال د راخوشه کېدو غوښتنه کوي. مظاهرې نږدې 15 ساعته دوام وکړ چې له 15 تر 50 کسانو پورې برخه پکې اخیستې وه، خو پولیسو د مظاهره کوونکو اصلي شمیر نه دی یاد کړی. فورګال د جولای په 9مه نیټه ونیول شو او مسکو ته انتقال شو. پر نوموړی تور دی چې 2004 او 2015 کلونو کې ځینې سوداګر وژلي او یا یې د هغوی د وژلو امر ورکړی. 50 کلن فورګال پر دې لګېدلي تورونه رد کړي او د نوموړي ملاتړو ویلي دا تورونه سیاسي انګیزه لري. او د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند جو بایدن ویلی داسې استخباراتي معلومات ورسېدلی چې روسیا لا هم هڅه کوي د دوی د راتلونکو ټاکنو کې لاسوهنه وکړي. نوموړي ویلي موږ له مخکې هم پوهېدو، زه اوس هم تاسو ته ضمانت درکوم چې زه پر دې پوهېږم ځکه اوس ماته بیا معلومات رارسېږي. بایدن چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما مرستیال هم پاتې شوی، د نومبر میاشتې د درېیمې نیټې ټاکنو ته د ډیموکراتانو نوماند دی او له ډونالډ ټرمپ سره به سیالۍ کوي. په امریکا کې دوه دادی چې د مخالف سیاسي ډلې نوماند له ټاکنو مخکې استخباراتي معلومات ترلاسه کوي. بایدن چې پرونې له خپلو ملاتړو سره په آنلاین ډول د مرستو راټولولو په غونډه کې خبرې کولې، خبرداری ورکړ که مسکو خپلو دې هڅو ته دوام ورکړي یوه واقعي بایه به پرې کړي.
نن شنبه ده، د چنګاښ سرطاناتي بشتمه د جولای 13مه. کورونا وبا د نورو هیوادونو په څیر د افغانستان هرات ولایت کې د زعفرانو کاروباریان په مالی لحاظ اغیزمن کړي.
ټول مملکتو کې د زیانونه خلکو ته رسیدلي، خو خامخا افغانستان چې زعفران به نشي کولی چې دی صادر کړتی شي، خریدارونه په کې نه دننه خو موږ مصرف نه لرو.
په اصل کې چې په پام کې د پنځ دی راتلونکي کې د افغانانو خپل منځي مذاکرې پیل سي، طالبان وایي چې په سیاسي او نظامی برخو کې بدلونونه راوستلي.
د ګډین چې د سیمه پر اساس دا د خپل مقدم روان دي، دا تغییرات د سیمه پر اساس راځي د تنبان جديد تعهد د منطقې او د ګډین پر مختص معنا باندې ده.
د طالبانو په سیاسي او نظامی برخو کې د ورستوي بدلونونو په اړه د ولسی جرګې یو پخوانی استاد وایي.
په یو شکل د اشکال دوی غواړي چې خپل د نظامیانو حمایت ترلاسه کړي، همدارنګه څو غواړي په عین وخت کې چې دا وښيي چې د طالبانو ډله مختلف اقوام او مختلف خلک پکې شته دي.
ولسي جرګه وایي چې د دوبي تر رخصتۍ وروسته به کاندید وزیرانو ته د باور یا نه باور رایه ورکوي. په بهرنیو مسایلو کې پینټاګان وایي چې ترکیې 3500 سوریایي جنګیالي د لیبیا د حکومتي ځواکونو د ملاتړ په هدف هغه هیواد ته استولي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیزه پروګرامونه خپرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه؟ د افغانستان د زعفرانو کار د زعفران کارانو د ملي اتحادیې مسؤلان وایي چې د کورونا ویروس ته خپرېدو له کبله سږکال شاوخوا 8 تنه زعفران بهر ته صادر سوي نه دي. دغه اتحادیه وایي چې د زعفرانو د پروسس ډیری کارخانې دیوالې سوي دي. دوی له حکومت غواړي چې روان وضعیت په کتو د زعفرانو د بازار موندنې او صادراتو په برخه کې مرسته وکړي. له هراته د ازادي راډیو د خبریال شاپور صابر د راپور جزئیات له فریبا ظاهر څخه خبري.
د افغانستان د زعفران کارانو ملي اتحادیه وایي د کورونا ویروس له خپرېدو سره زعفران چې د افغانستان سره زر هم ورته وایي په خوانی بازار نه لري. د دغه اتحادیه په خبره سږ کال شاوخوا 8 تنه زعفران نورو هیوادونو ته صادر نه سول. زعفران کاران وایي په وروستیو 4 میاشتو کې د صادراتو بازارونه د افغانستان د زعفرانو پر مخ تړلي وو چې له دې سره د زرګونو پروسس کوونکو او کاروباریانو کارونه په ټپه ودرېدل. د افغانستان د زعفران کارانو د ملي اتحادیه مشر بشیر احمد رشیدي د رادیو سره په خبرو کې د زعفرانو د یو شمیر پروسس کوونکو شرکتونو د بازار د کمیدو په اړه اندیښنه وشوه.
بالغ بر 3 ماه ما مطمئن و هیڅ نو صادرات نه بوده و هنوز هم ادامه
په باندې 3 میاشتو کې هیڅ ډول صادرات نه شول. دا کار اوس هم دوام لري او د صادراتو کمی لیدل کیږي. زموږ صادرات عربي هیوادونو، اروپا او امریکا ته کیږي، خو څومره چې مشتمه درلوده چې روان کال باید صادر شوی وای لبده مرخه مش نه درلوده. اصلي لامل کووید 19 ناروغي و. لاری لاری چی بی باید د زعفرانو د پروسس کوونکو شرکتونو ملاتړ وشي څو د اقتصادي ماتېدو وژغورل شي.
حال از شرکتو شوه اینا نجات پیدا وکونن.
د هرات زعفران کاران سردار اغا او نصر احمد د حاصل ټولولو پر مهال د شو مارکیټونو هیله درلوده، خو اوس وایي د زعفرانو بای چباندی 40 سلنه ټیټه سوي ده.
روسش کال مو هر کیلو زعفران له 500 تر 2000 افغانیو پلورل. سش کال موږ له دیوالی کې دو سره مخامخ یو او له دولت څخه غواړي چې ملاتړ مو وکړي.
زعفران کارا باید دولت حمایت کنه.
دولت باید زعفران کاران هم لا وتړي او د پروسس او د غرض د محصولاتو لپاره په نړیواله کچه بازار ومومي.
دولت بزنه پیدا کنه.
په دې وروستیو کې د زعفرانو ودې د هرات په شهر ولسوالیو کې په ځانګړي ډول د شوزو لپاره د کار کولو یو هیله رامنځته کړې وه. خو د صادراتو په نشتون سره به هغه میرمنې چې په دې برخه کې په کار بوختې وي هم پر کور کښېني. د افغانستان د لویدیځ زون د شوزو د سوداګرۍ او صنایعو چارو خونې مشره مریم جامی احمدي وایي چې د نارینه و پرتله شوزو د زعفرانو د صادراتو په کموالي کې ډېر زیان لیدلی دی.
تمام خانمایی که زعفران داشتن و برداشت
دوی ټول هغه میرمنی چې زعفران درلودل او لغپل زموږ څخه چې محصولات اخیستي وو په مجموعي ډول درې سلنه وتوانې د لغپل زعفران وپلوري. د نورو زعفران پاتې دي او زیانمنی سوي دي.
ضرر مواجه شوه.
هرات د افغانستان نوی سلنه زعفران تولیدوي. د دې ولایت کرنې ریاست مسولین وړاندوینه کوي چې په روان کال کې د دې ښار د زعفرانو حاصلات شل ټنه وي. د دې ریاست د پلان مدیر عتیق الله رومل خبرداری ورکوي چې که د زعفرانو صادرات بیا پیل نسی به یې ډیره ټیټه سي.
افداتون برداشت محصولی که در هرات داشتیم
ولس تنه محصول چې له هرات څخه لرو ډیر صادر شوی نه دی. یعنی په وروستیو 15 شپږو میاشتو کې چې د کورونا وایروس خپور شوی اصلا زعفران صادر شوی نه دی. اوس اروپایی او عربی هیوادونو ته صادرات ورو ورو پیل شوی دی. که د تیر کال زعفران صادر شي نو په مارکیټونو کې تقاضا شته او که مارکیټ مشبوع وي د راتلونکو فصلونو لپاره ګمان نه کوم چې ښه مارکیټ ولرو.
اوس مهال د افغانستان یو کیلو زعفران تر 40,000 افغانیو په لږه بیه خرڅیږي. هند د افغانستان د زعفرانو تر ټولو لوی پیرودونکی دی او د افغان زعفرانو څه باندې 80% دغه هیواد ته صادریږي. دمګړی د کورونا وایرس له کبله نورو هیوادونو ته د زعفرانو د صادرولو د بیا پیلېدو کوم څرک نسته. خو زعفران کران د خپلو زیانونو د بیرته راګرځولو په هدف په دې هیله او هڅه دي چې د محصولاتو د مارکیټ لپاره یې زمینه برابره سي.
ومردل چې د زعفران کارانو ملي اتحادیه مسؤلان وایي د کورونا وایرس تخپرېدو له کبله سږکال شاوخوا 8 تنه زعفران بهر ته نه دي صادر سوي. دغه اتحادیه وایي چې د زعفرانو د پروسس ډېرې کارخانې دیوالې سوي دي. په هرات کې د متخصصانو ټولنې له غړي محمد شفیق شهیر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړې چې کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د زعفرانو صنعت ته څومره مالي زیانونه اړولي.
تر اوسه خو زیان معلوم نه دي خو ارزښت ډېر لږ سوي. بین النهرین بازارو کې ورته خریدار نسته نو دا ورباندې تاثیر کړی دی. خو اوس د دې د کښت د برداشت فصل نه دی، دا 15 میاشتې بعد د برداشت فصل رسیږي. اوس دومره اساسي زیان فقط صرف دې دي چې قیمت یې کم سوي.
او شهید صاحب زموږ سره راپور دی چې تقریبا 8 تنه زعفران له هرات څخه چې په پام کې و نورو هیوادونو ته صادر سي نه دي صادر سوي، چې دا هم یو اقتصادي ضربه ګڼل سوې ده. دا دقیقه ده؟
ځکه چې خو تیارې دغه اسانتیا نسته، لارې بندې دي. ډېر زیات خریدارو په ډیلي کې وو، په اروپا کې وو، په امریکا کې وو، خو هلته هم اوس د کرونا د کبله بازارونه بند دي. د خلکو اقتصاد خراب سوی دي. دا طبیعي خبره ده. ټول مملکتو کې د زیانونه خلکو ته رسیدلي دي. خو خامخا افغانستان هم چې زعفران ډېر نشي کولی چې دی صادر کړلته شي، خریدارونه پکې نه وي. دننه خو مونږ مصرف نه لرو، خصوصا مونږ زعفران چین کې ښه بازار درلوده، خو هغه بالکل بند. دا ټول تاوانونه دي چې مونږ ته رسیدلي.
او د سیمې په نورو هیوادونو کې تقاضا نشته د افغانستان د زعفرانو دپاره؟
تقاضا هم وي، صادرولو لپاره اسانتیاوي نسته، لارې بندې دي. دا مسلې لږ سال سي بیا خامخا پیدا سي، خو اوس بالکل نسته، بازار په ټپ درېدلی.
که دغه زعفران چې راټول سوی دی شاوخوا 8 تنه که دغسې پاتې کېږي خرابېږي، زیان ورسېږي، څه ورباندې کېږي؟
خرابېږي نه، خرابېږي نه. د دې خاصیت دی چې زر نه خرابېږي، نو کولی شي چې بازارونه بیرته خلاص شي بیا دا صادر شي، خو قیمت یې ډېر کم شوي.
اوس خو پروازونه بیرته شروع شوي دي الوتنې افغانستان، دوبۍ، دغه راز د ترکیې او نورو هیوادونو ترمنځ، نو فکر نه کوي چې دا ستونزه به هم حل شي؟
خامخا مونږ امیدوار چې دا پروازو چې شروع شوي دي هغه مملکتو هم به قرنطینه ووځي، بازارونه خلاص شي، مارکیټونه خلاص شي. هلته هم اقتصادي ستونزې شته په دورو مملکتو کې. د دې دپاره دا لوکس شی دی نه، دې لپاره به خریدار ډېر زیات منئ.
محلي حکومت او په خپله په کابل کې چارواکو ستاسو سره څه همکاري کړې ده یا تاسو د خپل ستونزه د هغوی سره شریکه کړې؟
هغوی دې باندې خبر دي، خو دوی څه بو کې دلته خو اوس آزاد بازار دي. د دولت حکومت نشي کولی، تصدی هم نشي کولی، د لارې هم د په لاس کې نه دي چې خلاص کړي. خو بس په خبره کې بیا لږ څه ملاتړ کوي، خو په عملي ساحه کې دوی د لاسه څه نه کېږي چې بازار په بین المللي مارکیټو کې نه وي، پکې خریدار به نه وي. دوی خو دولت خو نشي کولی چې هلته خریدار پیدا کی.
بلې په زیاتو ولایتونو کې زعفران د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده یا یو ش بدیل ورته ګڼل شوی دی، نو فکر نه کوي چې په هرات کې داسې اندېښنې شایي موجود وي چې اور بیا خلک د کوکنارو کرلو ته مخه نه کړي؟
نه، هرات کې دومره کوکنار نه و، یوازې په شیندن کې لکس و. نه، خلک چې لاس بس بس کړي دي د کوکنار نه، زه فکر نه کوم چې خود د طبیعت قیمت هم بیا وایي هغه د پاره بازار نشته. نو نه، زعفران خپل ځای نیولی
انشاءالله. په هرات کې د متخصصانو د ټولنې غړی محمد شفیق شهیر و چې د زعفرانو د کښت د زیانونو په اړه یې څرګندونې کولې. په هرات کې د زعفرانو کاروباریان وایي چې شاوخوا 8 ټنه زعفران یې بهر ته صادر سوي نه دي چې دې مسئلې دوی ته سخت مالي زیانونه اړولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبانو د سولې د خبرو اترو او د خپلو جنګیالیو د شی ادارې لپاره په خپلو سیاسي او پوځي برخو کې بدلونونه اعلان کړي دي. د دغې ډلې ویان ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو بدلونونو هدف د سولې د بهیر پیاوړتیا ده. اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د طالبانو مذاکراتي ټیم ته 4 کسان ورزیات سوي. نور حل له پیروزي عزیزي.
طالبان په خپل سیاسي او پوځي برخو کې د نویو بدلونونو خبره کوي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د سولې د هڅو د لا پیاوړتیا لپاره د بین الافغاني مذاکراتو په پلاوي کې یو شمېر نور کسان هم اضافه شوي دي. ښاغلی مجاهد وایي دوی تمه لري چې په دې بدلونونو سره به د سولې پروسه چټکه او چارې به یې منظمې سي. اسوشیټډ خبري اژانس راپور ورکړی چې د طالبانو په مذاکراتي ټیم کې 4 کسان اضافه شوي او امیر خان متقی بیا د پلاوي له ترکیب لری سوای دی. دغه خبری اژانس په طالبانو کې د سرچینو په حواله لیکلی چې مولوی عبدالحکیم د دې ډلې د نوی قاضی القضات په توګه ټاکل سوای او مولوی ثاقب چې د دغه ډلې مخکینی قاضی القضات و د دغه ډلې مذاکراتي ټیم ته ورغلی دی. بل خوازین سیاسي شنونکي چې د طالبانو سیاسي فعالیتونه څاري وایي په تازه بدلونونو سره به د طالبانو لولوري د سولې په بهیر کې د پام وړ پرمختګ راسي. د دې ډلې محمد حسن حقیار ازادي راډیو ته وویل
د ګډین چې د سولې پر اساس دا د خبرو مخدمه روانې دي. دا تغییرات د سولې پر اساس سره د طالبانو جديت تعهد د ژمنتیا او سولې د پر اساس د ګډین پر مخدمه معنا باندې ده. د باورین چې دا کار د سولې پر اساس د مشر سره ممکن د ډیره د باورو ته جوړه شي چې ګټه ورته کوي.
د اسوشیټډ خبري اژانس پر راپور کې د ملا عمر د زوی ملا یعقوب چې ډیر سکاله عمر لري د زمې څنګه د مشر په توګه ټاکل کېدو ته هم اشاره شوې ده. د راپورونو لمخې طالبانو دا بدلونونه ذکر راوستي چې په خبره د دغه ډلې نظامی او سیاسي برخې دواړه کنټرول سي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په دې وروستیو کې په وار وار نیوکې کړي چې طالبانو بریدونه زیات کړي او د سولې لپاره ژمنتیا نه لري. طالبانو په خپلو دغو دواو برخو کې په داسې حال کې بدلونونه راوړي چې د افغان حکومت په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونو د افغانستان د سولې په اړه په ښکاره هڅې چټکې کړي. کابل په دې وروستیو کې د افغان سولې په برخه کې د درې پرله پسې ویډیو کانفرنسونو کوربه و. افغان حکومت وړاندې غوښتنه کړې چې طالبان دې تاوتریخوالی کم او بین الافغاني مذاکراتو ته زر تر زره زمینه برابره کړي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویان جاوید فیصل وایي طالبانو لا هم جګړه جاري ساتلې ده.
د افغانستان خلکو، دولت او نړیوال ټولنې طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې هغوی اوربند وکړي او افغان وژنه پای ته ورسوي. دوی برعکس جنگ انتخاب کړي، افغان وژنه یې جاري وساتل او یوازې په 13 میاشت کې 400 بې ګناه افغانان چې ښځو کښنه پکې شامل و شهیدان او زخمیان کړل.
طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې په ځلونو ټینګار کړی چې دوی د تیر په پرتله 40% جګړه راکمه کړې ده. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې طالبان وایي په خپلو سیاسي او نظامی برخو کې بدلونونه راوستلي دي. دا بدلونونه په څه هدف راوستل شوي؟ د ولسي جرګې پخوانی استاذ شکریه بارکزي فیروزي عزیزي ته په مرکه کې وویل
زه فکر کوم چې بدلونونه چې طالبان راوستي دي
دو شی غواړي چې په اثبات ورسوي. اول دا چې دا ډله ټول قومونو سره او خپل دننه پښتانه قوم سره هم یعنی دواړه غلطي او دراني سره ښې اړیکې لري، یعنی هغه تنوع د اقوامو کیدای شي تر ډیره حده پورې یو سیاسي تصمیم وي. دویم برخه همدا ده چې نظامي خلکو ته واک ډېر ورکړل کیږي، ځکه چې د طالبانو سیاسي ډله او نظامي ډله یو بل نه بیل نه دي، خو مګر په ډېر مسایلو کې د نظر توافق د دوی په منځ کې نشته. بربیره پر دې چې سیاسي ډلې ټولې ته لیواله دي، نظامي ډلې بیا هم د جنګ ته لیوالتیا ښیي. نو زه فکر کوم دوی حداقل غواړي چې د نظامي کسانو راوستلو د سولې په پروسه کې او د هغوی نه کار اخیستل او هغوی برخمن کوون د سولې نه په یو شکل د اشکالو دوی غواړي چې خپل د نظامیانو حمایت هم ترلاسه کړي. همدارنګه څو غواړي په عین وخت کې چې دا وښیي چې د طالبانو ډله مختلف اقوام او مختلف خلک پکې شته دي.
زه فکر کوم دا اوس کسان چې نظامیان دي دوی رضایت هم هغه کې او په دې پروسه کې شریک دا به هم په دې برخه کې تاثیر ولري، یعنی په راتلونکي کې کېدای شي په جګړه باندې هغه کسان چې ضمانت نه و چې دوی به جګړه کوي کې نه کوي دا مسله حل کړي.
کمال د تاسف سره باید وایم لکه چې نن هم دوی جګړه کوي کېدای شي سولې پروسې نه لا به اضافه دوی جګړه وکړي، مخصوصا هغه خلکو نه دوی به خپل قصد یا خپل انتقام واخلي کوم چې دوی سره په عملی ډګر کې په نظامی میدان کې سیاسي جګړو کې بوخت و. نو دغه احتمال د جګړې او نه ختم کېدو د تاوتریخوالی او جنگ متاسفانه ډیر زیات شته.
مېرمن مارګز په لنډو کې کراته وایي اوس افغان حکومت څه کول پکار دي؟ دغه دوی چې بدلونونه راوستي نوي کسان مثلا په مذاکراتي ټیم کې هم ور اضافه کړي دي یا سیاسي دفتر ته معرفي کړي دي، افغان حکومت څه کول پکار دي چې له دوی سره څنګه اړیکې جوړولای شي یا له دوی سره څنګه همغږي کولای شي تر څو د سولې د مذاکراتو لپاره چمتووالی ونیسي او کومې خبرې چې کوي هغه تاثیر هم ولري او یو نتیجه ترلاسه شي؟ تری
حداقل افغانستان دولت حداقل دومره کوي سي بل د افغانستان ټیم له خارج څوک ورزي قوي ټیم اوسي او په یو خط باندې ولاړ اوسي، یعنی مختلف سیاسي نظریات او فکر سوچونو دوی سره کشته دی که نشته دی، خو د سولې په پروسه کې باید واحد نظر او دریځ ولري. دغه رامنځته کې
شکریا بارکزی وه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ولسی جرګه وایي چې د دوبی تر رخصتۍ وروسته به کاندید وزیرانو ته د باور یا هم نه باور رای ورکوي. د ولسی جرګې لومړی مرستیالو ویل چې حکومت په تیرو څو اونیو کې جرګې ته د وزیرانو په پیژندلو کې خپل ژمنه نه ده عملي کړې. نور حال له جیوی نادر څخه.
په وزارتونو کې به د سرپرستی دوام د ولسی جرګې د وړي د رخصتۍ تر پای ته رسیدو دغه شان روانوي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د جرګې غړي به د اساسي قانون پر بنسټ د اسد په لومړۍ نیټه د وړي رخصتۍ پیل کړي او یو نیمه میاشت وروسته کله چې بیرته له رخصتۍ راستانه شي که د حکومت د کابینې لیست بشپړ شوی وي نوماند وزیرانو ته به د باور یا نه باور رایه ورکولو لپاره صندوقونه کیږدي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت په وروستیو څو اونیو کې دوی ته د نوماند وزیرانو د پیژندنې په برخه کې په خپل ژمنه عمل ونه کړ. حکومت سمو دا وړاندې ویلی و چې ډېر ژر به نومان وزیران د باور رایې اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ور وپیژندل شي، که څه هم د حکومت په دې ژمنې څو اونۍ اوښتي خو تر دې دمه ولسی جرګې ته نومان وزیران نه دي ورپیژندل شوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دوه اونۍ وړاندې ویلي و چې د مصالحې ملي عالي شورا مشر عبدالله عبدالله لخوا د نومان وزیرانو نه معرفي کول دا بهیر ځنډولی دی، خو ملي مصالحې عالي شورا کې یو شمېر سرچینو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې ښاغلی عبدالله دغه لیست ولسمشری ماڼۍ ته استولی دی. له ډېرو هڅو سره د ولسمشری ماڼۍ او د ملي مصالحې عالي شورا په دې اړه تازه نظر څرګند نه کړ. په ورته وخت کې د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي فعال خالد پښتون وایي ولسي جرګې ته د نوماند وزیرانو د پیژندلو په لړۍ کې ځنډ په وزارتونو کې د کارونو بهیر پس کړی دی.
او دا پروسیس د ټولو کابینې په مقابل کې تکمیلول فکر کوم لري مې شي
شروع سره نیمه وخت پاره دا خپل یو ستونزه ده چې وو ناممکنه سول او دوام ستونزه د کابینه د سرپرست کابینه موجودیت په افغانستان کې د افغانستان د خلکو او انکشافي بودیجو پروژو ته ډېر سخت ضرر دی ټول کابینه ټول حکومت سرپرست دی
افغانستان کې د وزارتونو او مهمو ادارو سرپرستی هغه ستونزه ده چې تل جدي انتقادونه پرې شوي د افغانستان ملي شورا او عام خلک وایي په ډیرو مواردو کې سرپرستان ځواب ویونکي نه دي او د کارونو د پرمخ بیولو او پروژو په پلي کولو برخه کې ناغېړي او بې پروايي کوي
ورځو نورستان ته د دې ولایت اوسیدونکي له حکومت غواړي چې د کونړ ولایت او نورستان ترمنځ غځېدلی سړک پوخ کړي او په مرکز پرون کې ځینې اسانتیاوې برابرې کړي تفصیل باز محمد عابد نه
د افغانستان په ختیځ کې نورستان یو غرنی ولایت دی چې ورونه یې په طبیعي ځنګلونو پوښل شوي او د دې ولایت طبیعي ښکلا یې څو برابره زیاته کړې ده دا طبیعي ځنګلونه له پیړیو راهیسې په قومي تړو ساتل شوي او اوس هم ساتل کیږي په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نورستان ولایت په ملي پارک ونومولو او تر یو حده بودیجه یې هم ورته ځانګړې کړې ده خو د نورستان ولایت اوسیدونکي وایي چې حکومت ته پکار دی چې لکونړ نورستان ته غځېدلی سړک په اساسي توګه پوخ کړي او په نورستان کې دې د سیلانیانو لپاره هوټلونه او رستورانتونه جوړ کړي شاعر او لیکوال امان الله نورستانی په دې اړه مشال راډیو ته وویل
ټول نورستانیان افتخار کوو د سیلانیانو لپاره هم زمینه مساعده ده امنیت د نگران انشاءالله دومره بد نه دی خو متاسفانه بعضی مشکلات موږ لرو په سړک باندې هم کارونه روان دي خو خامه سړکونه دي پاخه سړک موږ نه لرو نو دولت لپاره پکار دی چې توریزم لپاره کوم سیلانیان چې راځي د دې لپاره اصلي هوټل جوړ شي
د زرین پونوم یو بل تن هم په نورستان کې د سیلانیانو لپاره د سهولتونو د برابرولو خبره کوي
د رستورانت نشته هوټل نشته باید د بخش کې کاروشي مرکز حکومت زموږ د وختونه ده اولین مشه زموږ د باید سړک پوښ
د نورستان مرستیال ولی محمد آشم پیزی د جولای په 13 منیټه مشال راډیو ته وویل د سړک د پخیدو ابتدایي چاري پیل شوی او د خاروالۍ په ګډون خصوصي سکتور هم لاس په کار شوی چې د سیلانیانو لپاره هوټلونه او رستورانتونه په عصري بڼه جوړ کړي
عمومي سړک تقریبا 30 کیلومتر اسفالت کاري عملا پیل شوی ده د 22 کاري میاشتو په دوره کې انشاءالله رحمان کار بشپړ کیږي مرکزی مقامات لخوا تقریبا 200 میلیون افغانۍ نورستان شهروالۍ لپاره اختصاص ورکړل شوی و پر روز کل یو عصري هوټل جوړ شوی ده او په زمین کې عملا څلور هوټلونه د کار لاندې دی یو نیمه احتمالا د میاشت تر اخره پورې بهره بهرداري ته وسپارل شي
د نورستان ولایت اوسیدونکي وایي چې که نورستان ته غځېدلی سړک پوخ او د سیلانیانو لپاره اسانتیاوې برابرې شي په دولتي عایداتو سربیره به ورسره د نورستان د خلکو اقتصاد هم پیاوړی شي باز محمد عبد مشال راډیو جلال آباد
د امریکا دفاع وزارت وایي ترکیه 3500 سوریایي جنگیالي د لیبیا د حکومتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هغه هیواد ته استولي فریبا ظاهر او نور تفصیل
د امریکا په ځوایي دغه 3500 سوریایي جنگیالي د ترکیه لخوا د 2020 کال په لومړۍ او دریمې میاشتې کې لیبیا ته استول شوی دی د امریکا د دفاع وزارت راپور اسوسییټډ پریس خبري اژانس د جولای پر 18 لیدلې دی چې په دې اړه څرګندونه کړي او دا د امریکا د پاوز لخوا لومړنی راپور دی چې په لیبیا کې د ترکیه لخوا د سوریایي جنگیالیو د ځای پر ځای کېدو په اړه جزئیات ورکوي د راپور نو لمخې د ترکیه دا ډول اقدامات هغه څه دي چې په لیبیا کې د جګړې د مسیر له بدلون سره مرسته کړې ده لیبیا په شمالي افریقا کې هغه هیواد دی چې حکومت یې په نړیواله سطحه په رسمیت پیژندل شوی دی له 2011 کال وروسته چې د دې هیواد پخوانی واکمن معمر القذافي د ناټو په ملاتړ مظاهرو په نتیجه کې له واکه لري او وژل شو لیبیا په کورنۍ جګړه کې ښکیل ده اوس مهال د لیبیا په کورنۍ جګړه کې حکومت د دې هیواد په ختیځ کې د خلیفه هفتر په نوم د یو یاغي قومندان سره په جګړه دی دغه قومندان ځانته یو پوځ جوړ کړی او د لیبیا ملي پوځ یې بولي ترکیه د لیبیا د حکومت په لور وسلوالو سره مرسته کړې ده او دغه راز قطر او ایټالیا هم د طرابلس د حکومتي ځواکونو ملاتړ دي بلخوا روسیه د یو پوځي قراردادي ډلې په مرسته چې ویل کیږي له کرملین سره تړاو لري په لیبیا کې یاغیانو ته مرسته کړې ده فرانسه مصر اردن او عربي متحده امارات هم
د خلیفہ هفتر د ځواکونو ملاتړ دي. ملګرو ملتونو او لویدیزو چارواکو پر روسیې او ترکیې دواړو انتقاد کړی چې په لیبیا کې د خپل متحدینو په پوځي ملاتړ یې په دې هیواد کې تاوتریخوالی لا ډېر کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو مسکو تورن کړی چې په لیبیا کې پوځي جټ الوتکې ځای پر ځای کړی دی. مسکو بیا په لیبیا کې د کومې قراردادي ډلې د ځای پر ځای کول او هماغې واته د الوتکو استول ردوي. د پینتاګون نوی راپور وایي چې ترکیه زرګونو هغو وسلوالو ته چې په ترابلس کې له میشتو ملیشو تر څنګ د خلیفه هفتر پر ضد جنګیږي مالي مرسته کړې او هغوی ته یې د خپل هیواد د تابعیت ورکولو وړاندیز کړی دی. خو دا راپور وایي داسې شواهد نشته چې وښیي له اسلامي دولت ډلې او یا القاعده او نورو وسلوالو ډلو سره د سوریه د جنګیالیو تړاو وښیي. د دې پر ځای دوی وایي ښایي دغه کسان له ایدیولوژۍ نه بلکې د مالي دلایلو له کبله هڅول شوي وي. وروسته له هغه چې انقره په لیبیا کې ځواکونه ځای پر ځای کړي، د ترابلس ځواکونو د پلازمینې له څنډو او نورو مهمو مرکزونو څخه د خلیفه هفتر وسلوال په شا کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان د سولې خبرو له لارې د دغو لانجو پر هواري ټینګار کوي.
د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز له اسدالله لودین نوري.
اسدالله خالد د دفاع وزارت د نوماند وزیر او محمد مسعود اندرابی د کورنۍ چارو د نوماند وزیر په توګه ولس جرګې ته معرفي شول. د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې افغان ولسمشر نن په دې اړه جلا جلا حکمونه ورکړي. د کندوز چارواکي وایي د ښار په لویدیځ امنیتي کمربند د طالبانو برید شند کړی. په دې برید کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. چارواکي وایي طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي خو دقیق شمیر نه وایي. په هرات کې د زعفرانو بای سکه نګدې نیمایي راکمه شوې ده. د غلطه د زعفران کارانو د ملي ټولنې مسؤلین وایي د بای د کموالي یوازنی لامل دا دی چې د کورونا وایروس له خپرېدو راهیسې کم تر کمه 8 ټنه زعفران بهر ته نه دي صادر شوي. ایران د هغې اوکراینی الوتکې تور بکس فرانسې ته لیږي چې د دغه هیواد ځواکونو په توغندي ویشتلې وه. دا مسافر وړونکې الوتکه 13 جنوري میاشت کې رانسکوره شوه چې 136 مسافر پکې ووژل شول. د روسیې په لری ختیځ ښار خبروفسک کې نن یو ځل بیا لسګونه زره کسانو مظاهره وکړه. مظاهره چاند خبروفسک د والی سرګي فورګال د راخوش کېدو غوښتنه کوي او د امریکا ولسمشر زو ټاکنو ته نوماند جو بایدن ویلي داسې استخباراتي معلومات ورسېدلی چې روسیا لا هم هڅه کوي د دوی د راتلونکو ټاکنو کې لاسوهنه وکړي.
د ولس جرګې ادارې هیات وایي چې کاندید وزیرانو ته به د دوبی تر رخصتۍ وروسته د باور رای ورکړل سي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت ونتوانی چې په تیرو څلورو میاشتو کې کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړي. له شغلی کټوازی سره بشپړ مرکه د حقیقت څه دی په پروګرام کې اوریدلی سي. اوس د ځینو اوریدونکو سیمیسونه لولو. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلي که سیمه ییز هیوادونه رښتینې همکاري وکړي نو د سولې په وړاندې پراته خنډونه له منځه تللی سي. محمد حسن قلمیار د تخار لاشکمش ولسوالۍ لیکلي په دې ولسوالۍ کې د اتصالات مخابراتي شبکه په ځینو سیمو کې کار نه کوي. خپلواک صافي د لغمان لالشنګ ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي د نامعلومو دلایلو له مخې له یوې اونۍ راهیسې د اتصالات مخابراتي شبکې فعالیت په لالشنګ ولسوالۍ کې بند دی. خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. حافظ رحمت الله پردیس له هلمند لیکلي سولې ته د رسېدو لار زموږ په یووالي کې ده. افغانان دې یووالي ته ژمن پاتې سي تر څو په امن کې ژوند وکړو. محمد قاسم ځواک لیکلي که چیرې ځینې هیوادونه له طالبانو سره مرسته ونه کړي طالبان د یوې میاشتې د جنګ کولو توان هم نه لري. تازه خان سمسور لیکلي په دولتي ادارو کې اداري فساد اوج ته رسېدلی. دولتي چارواکي دې پاملرنه وکړي. او قاري محمد نبی مینوال د هلمند له نادلی څخه لیکلي په هلمند کې د کورونا وایرس پر اطلو سره خوراکي توکي ګران سیوي دولت یې باید د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. په پاتې شبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه خطرګه مخ کې اوري چې د خوشتو په بټیو کې د ربړونو او نورو ناکاره توکو سوځېدو د کندهار ښار د ډنډ او دمن ولسوالیو ډیرو اوسیدونکو ته تنفسي ستونزې پیدا کړې دي. صادق رښتینی او نور تفصیل.
Да что ж его за сону разыграешь-то здесь?
Да, две дырочки.
د کندهار د دامان ولسوالی وسیدونکې صابرا لتیری وی ونی رئیسی په تنفسي ناروغي اختصابه
بس هغه د ټک ټکلو پلرم ته بنارم بل میز ټکلو نه دی بس هغه د تبي ټکلو پر پیښې ژراته نه نو ریس ټکلو نه دی خور کوم دی نه سن کوم دی لر خور کوم کوم چې دا ته نو ټکم کیږي بیا که خور خلاص نه کوم.
دا یوازې صابرانه ده بلکې د کندهار د میرویس او زبیر روغتون د تنفسي ناروغانو د بستر په څنګه کې ډیر شمیر نور داسې ناروغان همسته چې ککړې هوا ورته ساکشل ګران کړي او د درملنې لپاره روغتون ته راغلي دي. د خښتو په بټیو کې د ربړونو او نورو ناکاره توکو د سپځېدو له امله د هوا ککړتیا د کندهار ښار د ډنډ او دامان ولسوالیو ډیری اوسیدونکو ته تنفسي ناروغي پیدا کړي. محمد ویس او دوست محمد ازادي راډیو ته وویل چې په دغه دوو ولسوالیو کې د خښتو په بټیو کې ټایرونه او نور ناکاره توکي سوځول کیږي چې خلک یې په بیلابیلو تنفسي ناروغیو اخته کړي.
دا ټول بټۍ په یو دم چالانه کیږي او بیا یو دم ټول په فعالیت شروع کوي. که تاسو د ماښام نه خوا سراسي دا د دوی ګرځونه په داسې پر دې ساحو باندې را پراته وي لکه یو ورځ چې پر موږ باندې پراته وي. د ژوند که مجبوریت نه وي د ژوند امکان دلته ډیر کم دی او د ژوند کول ډیر سخت دی په دې ساحه کې. او خپل هغه غازات چې د دغه موزر غازات چې د دغه بټیو څخه تولیدیږي او د خلکو سره په عذاب او په تکلیف دي بیخي نهایت زیات تر سره په تکلیف دي.
په کندهار کې د خښتو په خولو ډیری بټۍ په ډنډ او دامان ولسوالیو کې دي چې شمیر یې شاوخوا 200 ته رسیږي. د دغه دوو ولسوالیو ترڅنګ چې کندهار ښار ته نږدې موقعیت لري د ښار په 15 موزه کې هم د کلالانو د خټینو لوښو د پخولو بټۍ سته. د خښتو د بټۍ خاوندان پوهیږي چې د سوان د ناکاره توکو تور لوګي خلکو ته تنفسي ناروغي پیدا کوي. محمد اسماعیل چې بېوزلي خپل مجبوري بولي وایي د سوان د نورو توکو بیل ولیدي او د کارولو توان نه لري.
او دا غزګور دا یو څلور میاشتې خواري ده بلې په دا بټۍ کې کار نو بل کار روزګار خدای څخه خاص نسته. او موږ دغه څلور میاشتې مو دغه خواري ده او دغه څلور میاشتې بعد نو اخواته بل خواري ده ستم نه خلک وایي وایي دا موږ دا دوه دسه په عذاب یو لیکن موږ خپل غریبان خلک یو بس دغه روزګار دی دغه یو ځای یو کوچنی زیرا سره دی.
په عین وخت کې د کندهار د امیر روغتیا ریاست د چاپیریال ساتنې د برخې مسؤل ډاکټر نعمت الله ازادي راډیو ته وویل چې په تیر 1498 لمریز کال کې شاوخوا 4000 کسان د بیلابیلو تنفسي ناروغیو له امله د کندهار په میرویس او زبیر روغتون کې بستر سوي دي.
په تیر 1498 کال کې په مجموع کې 1,93,950 کسان کې چې په مجموع کې دا په او پی ډی شکل یا په سراپا شکل سره د دو کتنه سوې ده. او په ټول کال کې په 1498 کې 3,150 کسان په شپخانه کې د تنفسي مشکلاتو له خاطره بستر سوي دي.
بلخوا د کندهار د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس امان الدین حمیدی په استوګنیزو سیمو کې د خښتو د بټیو شتون د چاپیریال د ککړتیا په برخه کې جدي ستونزه بولي او وایي په پلان کې ده چې دغه بټۍ د کندهار شمال د دهلی بند سیمې ته انتقال سي.
دغه ټوله د ټایر او د ربر د سوځولو په توسط باندې د خپل فعالیتونه مخ ته وړي چې د یوې خوا خو موږ تاسې ورځ تر بلې د تغیر اقلیم شاهدان یو چې دغه هوا چې ککړه ده دا د تنفس له لارې چې دا خلک تنفس کوي په مختلفو تنفسي امراضو باندې اخته کیږي. نو د دې لپاره موږ په وار وار راغلي یو ساحه مو کتلې ده. واقعا هلته ډېر بد حال دی. بیا مو موضوع د ولایت مقام سره شریکه کړې ده. د ولایت مقام په مافقه باندې موضوع په اداري مجلس کې شریکه کړله. د اداري مجلس داسې پریکړه وسوله چې د خلکو ته باید دالې د بند خواته دلته مځکه مشخصه سي چې دغه ټول فعالیتونه چې دي دغه به موږ هغه سیمې ته انتقال کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د کندهار ښاروالي هم شاوخوا درې کاله مخکې ژمنه کړې وه چې د خښتو په خولو دغه بټۍ به له استوګنیزو سیمو څخه یو بل مناسب ځای ته ولېږدوي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو د حقیقت صدې د خبرونه درنو اوریدونکو زما نسیم شفق سلامونه ومني. په دغه پروګرام کې را سره خاغلی محمد مرزا کټوازی د افغانستان د ولسی جرګې مرستيال دی. جناب کټوازی صاحب په خیر اغلی بحثه.
مننه شفق اورا.
مننه کور ودان. جناب کټوازی صاحب زما اوله پوښتنه دا ده چې ټاکل شوې ده چې تاسو یا د اساسي قانون پر اساس به تاسو د اسد له لومړۍ نه په رخصتۍ باندې ځئ، سمه ده؟
بله بله، څنګه چې اساسي قانون ویلي دي هغه چې د اسد په لمړی نیټه به شورای ملی پاکستانی رخصتي وځي.
بله، نو دا رخصتی په داسې حال کې جناب کټوازی صاحب چې کابینه لانه د معرفي شوی یا د کابینه نوی غړي نه کاندید وزیران نه دي معرفي شوی، تاسو مخکې لغنه چې نوی وزیدانو ته رای ورکړي پر رخصتی باندې ځي؟
واقعیت هم د شفق ورور کابینه مخ حکومت باندې د هغې فشار ډیر و. بلاخیر رئیس صاحب د شورای مصالحي ډاکټر صاحب عبدالله و نه پوهېد چې خپله برخه کابینه معرفي کړي، نو اوس ولسی جرګه نشي کولای قدمی دپاره انتظار وباسي. چې قانون اساسي ویلي دي ولسی جرګه به ځي تعطیلاتو ته، له تعطیلاتو بعد با حکومت کابینه معرفي
کوي. کټوازی صاحب، له ډېرې مودې راهیسې وزارتونه او ځینې مهمې ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او یو شکایت او انتقاد دا دی چې سرپرستان د هغه ډول چې وزیران متحد دي کار ته او پاسخګوی دي سرپرستان نه دي، فکر نه کوي چې دا مشکل به لا پسې دوام وکړي؟
ولا شفق صاحب، بار بار موږ ولسي جرګې په حکومت باندې غږ دا ده، تیر مخکې حکومت زموږ هر وخت ډاکټر صاحب اشرف غنی باندې غږ کوو چې بالاخره دا د سرپرستۍ مسله باید ختمه شي او وزیران د ولسي جرګې او ملت ته باید پاسوګوی. خو بدبختانه هغه وخت چې مشکلات دوی دواړه نه وتوانېدل، تر اخره یې کابینه د سرپرستۍ په چوکاټ کې پاتې شوه او د سرپرستۍ قانون فقط دوه میاشتې یو وزیر یا یو رئیس ته اجازه ورکوي چې هغه خپله دنده کار وکړي، اما حکومت ناتوانه و تر اخره کابینه نیمګړې او د سرپرستۍ کې پاتې شوه. بالاخره وخت چې نوي انتخابات وشو، رئیس جمهور له موږ سره په اول د شروع د انتخاباتو کښې لاس شي، زه به ډېر زر وکولای شوی خپل دیواب ته لس ورځو کښې تاسو ته کابینه معرفي کړم او دا به نور د سرپرستۍ قانون له بینه ولاړ شي او دا به یو قوي کابینه وي چې هم د افغانستان خلکو ته جواب کوی وي هم شورای ملي ته. اما بیا هم د سیاسي جوړجاړي له امله کابینه وځنډېدله، تر اوسه نه ده معرفي شوې. نو موږ بار بار په خپل حکومت باندې غږ دا دی چې که چېرې موږ یو منظمه او پیاوړې حکومتي کابینه ولرو په دې اساس وکړي چې طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي، نو دا به د نظام دپاره ډېر په ګټه وي.
جناب کټوازی صاحب، دا څه امکان لري چې کچېرې د حکومت او د ولسی جرګې ترمنځ یو تفاهم وشي او ستاسو رخصتۍ وځنډېږي؟
بالکل، دغه څه هم شته په قانوني اساسي کې، ولسمشر کولای شي چې فرمان ورکړي او د ولسی جرګې تعطیلات وځنډوي او په دغو شپو کې دوی خپله کابینه موږ ته معرفي کړي. مګر زه فکر نه کوم چې حکومت بیا هم وتوانېږي یا دغه فرمان ورکړي او یا دا تعطیلات ولسی جرګې وځنډوي. د ولسی جرګې ټول وکیل صاحبان دې ته لیواله دي، موږ له خپلو رخصتیو تعطیلاتو نه تېرېږو چې د خپل وطن ته کار وکړو. له یوې خوا وطن کورونا وبا حکیمه ده او له بلې خوا ګورو مهمې د سولې خبرې چې منطقي ټول حکومتونه لاس کښې لري. نو دلته ولسی جرګه مکلفه ده چې د خپل حکومت تر شا ودرېږي او
شرایطو. جناب کټوازی صاحب، تاسو په دې اړه له ښاغلي ولسمشر او ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله سره خبرې کړې دي چې که زر معرفي سي کابینه څنګه؟
بله، خو څو واره موږ له جلال کمار جمهور رئیس سره خبرې کړې دي. اما د هغه خبره دا وه چې ما ټوله خپله کابینه معرفي کړې ده او تاسو په رئیس صاحب د مصالحې جناب ډاکټر صاحب عبدالله د فشار راوړي. اما وخت چې مو جناب ډاکټر صاحب عبدالله سره خبرې کړې دي، هغه هم دا تعهد راکړی چې ډېر زر به زه وکوم خپله کابینه معرفي کړم. اما کوم فشارونه چې په جناب ډاکټر صاحب عبدالله باندې دي، ټول چوکۍ ډېرې کمې دي او له ده سره سیاسي کسان ډېر زیات دي، هر څوک وزارتونه غواړي. نو بدبختانه دی نه توانېږي چې هغه خپل لیست هر څه وسپاري او اعلان کړي.
بله، کټوازی صاحب، اوس چې تاسو له خیره سره په دوبي په رخصتیو باندې ځئ، د اساسي قانون له مخې خو دغه د دوبي رخصتۍ چې دي هم دا په دې معنی نه دي چې باید تفریح وي او سیاحت وي او استراحت وي، یعنی وکیلان په یو ډول سره باید له خپلو ماکلینو سره وګوري، وضعیت په ولایتونو کې وڅېړي او بیرته راپور په اړه راوړي ولسی جرګې ته. تل وکیلانو باندې یو انتقاد هم دا دی چې دوی له رخصتیو څخه هغه ډول چې قانون وایي او لازمه ده استفاده نه کوي، یعنی دوی خپل شخصي کاروبار ته ځي. تاسو له دې خبرې سره څومره موافق یاست؟
شفق صاحب، دا د تعطیلات ویل کېږي د قانون له مخې هر وکیل صاحب مکلف ده په دغه 15 ورځې کې د ولادت سي خپل ماکلینو سره کینی یعنی دا رخصت نه دي دا فاتلات دي دا خپل مسونو سره وګوري هغه مشکلات په محلي ادارو ولایتو او سوالو کې دي دولت سي فرحال تل کې کوم سي حال تل کې دن کې نه دي هغه باید مرکز سره وي او عمومي تالار کې خبرې پی اوسې بل اخر مرکزی حکومت مجبور شي چې د خلکو ته د مشکلاتو ته رسیدګي وکړي.
ولې تل انتقاد هم دا وي چې وکیلان د تعطیلاتو نه دغسې استفاده چې تاسو وایست نه کوي، یعنی فکر کوئ چې خپل وظیفه دوی سمه نه ترسره کوي؟
شفق صاحب، زموږ اخري عمومي جلسه د دوشنبې په ورځ تاسو باندې مطبوعاتو له طریقه نه ما خبرې واروي، نو ما ټول وکیل صاحبانو دا غږ وي چې دغه ځورېدلې ملت لپاره تاسو دغه 15 ورځې رخصتۍ نه دي دا تعطیلات دي او تاسو هر یو کولای شئ چې خپلو ماکلینو سره ولاړسئ او د ماکلینو مشکلاتو ته ورسیږئ. نو ټول ولس، ټول د افغانستان غریب مظلوم اولاد یګانه غوښتي چې یو امید چې دا هغه ولسي جرګه ده ورته، نو انشاءالله زه په دې باور لرم چې موږ درانه وکیل صاحبان به وکولای شي چې دوی خپلو ولایتو ته خپلو ماکلینو سره وکړو.
کله کټه وزی صاحب چې تعطیلاتو نه د ولسي جرګې غړي بیرته راځي، اولین کار به څه وي؟ کاندید وزیرانو ته رایه ورکول که څه بل لومړیتوب هم شته؟
د ټولو نه مخکې شفق صاحب د ازادي راډیو اورېدونکو ته له هر څه نه مخکې په دې اساس وخت کې کابینه ده، کابینه هم مو په حکومت باندې کار کړی چې داسې یو کابینه جوړه کړي چې په هغه کې تمام اقوام د افغانستان او شایسته سالاري او تخصص موجود وي چې هغه را وزیر چې تاسو معرفي کوئ هغه وزارت ته جوړ وي په هغه څه کې زده کړې کړې وي. نو د ولسي جرګې له تعطیلاتو بعد به اولینه مسله د کابینې جوړول وي.
بله، د کابینې غړو ته رایه ورکول هغه دوه درې اساسي موارد چې تاسو به ډېر ورته پام کوئ جناب کټه وزی صاحب، هغه به څه وي؟
د وزیرانو پاک له اول موږ ګورو ولسمشر او رئیس د شورای مصالحي مغږ دا اوسي اول باید ټول افغانستان څلور درس ولایات تمام اقوام په دې کابینه کې ځان وویني. دوم خبره د موږ د وزیرانو اسنادونه څنګه کمیشنونه د موږ کار پی کوي او ځپل میناج د لومړی معاون د ولسي جرګې د کمیشنو په راز کې هم د دې اسناد کتل کېږي. هر هغه اسناد چې دي هر نامزد وزیر قابل دي قبول نه خلاف د قانون اساسي وي نو هغه موږ هېڅ رایې ته وزیر نه پرېږدو. نو ډایرکټ ولا هغه نه کمیشنو نه رخصتېږي او کوم وزیران چې مستحق دي وي او اسناد یې هر څه برابر وي هغه ولسي جرګې کې به صندوق ورته کول کېږي. نو که چېرې رایه واخلي هغه به منایش د وزیر د افغانستان د کابینې پاتې کېږي او که رایه وانخلي ولسمشر له موږ سره تعهد کړی دی چې دی به د سرپرست په توګه باندې وزارت ته نه ځي او بالاخره کور ته به ځي په ځای به یې بل څوک معرفي کېږي.
بله، او وروستۍ پوښتنه مې هغې لپاره دا کټه وزی صاحب چې تر اوسه پورې به د تیرو څو میاشتو کې چې کارونه کړي دي خلک یو څه انتقاد لري چې یا به هم نصاب نه و پوره، د کووید 19 ناروغۍ هم موږ څومره معلومات لرو، ځینې وکیلان پرې اخته دي، کارونه هم څنګه ترسره سوي؟ ترې راضي یاست کنه؟
شفق صاحب، ټولو اورېدونکو ته دا اطمینان ورکوم له کومه چې د کورونا وبا مرض په مملکت کې پیدا شوی ده یو جلسه هم د موږ بې اغنه ونصابه. تاسې مطبوعات کتلی شئ موږ هر هغه قوانین چې راغلي دي او هر هغه ستونزې چې وي په هر شکل کې موږ د ولسي جرګې عمومي تالار نصاب را کړی ده. در حال چې وکیل صاحبان واقعا هم په کورونا مرض باندې اختر په صورت کې هم موږ د ټلیفونو له لارې او د وطن د ستاسو له لارې په هر یو غږ کړی دی چې تاسو باید تالار کې حضور ولرئ تر څو موږ نصاب کړئ او وکولای شو قوانین پاس کړو یا رد.
ډیره مننه جناب کټه وزی صاحب.
مننه شفق.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد،
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. دا ونې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان په ځان باور نه لري او په نفس اعتمادي ټیټوي.
سړی او کار ته ځان نوی جوړ کړي او وړاندې کیږي نو حتما ناکامي.
د دې حالت پایلې څه وي؟
هغه ملتیا هغه استعدادونه چې دوی په وجود کې دي هغه له منځه ځي.
او څه ډول ځوانان په ځان باور پیدا کولی شي؟
نقد ومنو که عیب درلود عیب ومنو که اصلاح کېدونکی وي اصلاح یې کړو که نواقص درلود نواقص یې ومنو.
د تاندې څانګې د خپرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه فرشته مرسالې درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې راوړي.
ځواني هغه وخت دی چې باید په ډیره علاقه هڅه وشي او خپلې وړتیاوې او مهارتونه پکې وښودل شي، خو ځینې ځوانان بیا په ځان د بې باورۍ له کبله نشي کولی دا کار وکړي. دوی فکر کوي که وغږیږي یا یو کار وکړي کار به یې نیمګړی وي او نورو ته به کم راشي. په همدې خاطر په ډیرو ځایونو کې غلي پاتې کیږي چې دا کار یې د شاته پاتې کیدو سبب هم کیږي. لیکوال نثار حبیب وایي دا ستونزه په ټولنیز نظام پورې اړه لري چې له ماشومتوبه ډیر کسان بې جراته کوي.
اول باید سړی دې ته ځان جوړ کړي چې بیا په ځان باور وکړي. که چیرته سړی دې ته ځان جوړ نه کړي یا په کومه برخه کې سکار کوي، که ځان یې په هغه برخه کې نه جوړ کړی، اول خو په ځان باور نشي کولی، ځکه که مثلا سړی یو کار ته ځان نوی جوړ کړی او وړاندې کیږي نو حتما ناکامیږي، یو دا مسله ده. او بلکې سړی ځان مثلا یو کار ته جوړ کړی بیا هم په ځان باور نه لري یا په ځان باور نه کوي، دا د مسلې بیل اړخ ده. او دا نو هغه زموږ ټولنیز نظام چې کوم ده دا په هماغو پورې اړه لري.
همیش وایي د خلکو د خبرو له وجې په ځان بې باوره شوی وو او ډیر کله یې هڅه نه کوله چې وغږیږي. نوموړی په همدې اړه د ښوونځي خاطره راسره شریکوي. ښوونځي ته چې بتلم د ټولګي په آخر کې کیناستلم د دې لپاره چې پوښتنه رانه ونه شي، که به مو درس زده هم و جرأت مو نه درلود چې تشریح کړو، که کومه پوښتنه به هم راته پیدا شوه هغه به مو هم له استاد نه شوای کولی، ځکه ویرېدلو چې استاد به راته ووایي چې دا پوښتنه د بې منطقه یا چندانې پوښتنه نه ده، یا د دې لپاره چې ټولګیوال په موږ پسې ونه خاندي. څو ځله داسې هم شوي دي چې یوه پوښتنه مې په ذهن کې راګرځېدلې، دا چې ډېرې کمې پوښتنې مې کولې، نو کله به مې چې له استاد څخه پوښتنه وکړه نورو ټولګیوالو به راغږ کړل چې اوهو بې شکه ته هم پوښتنې کوي، داسې خبرې به یې کولې او خندل به یې. په دې خاطر مې هڅه کوله چې له چا سره ډېر کار ونه لرم.
کوشش میکنیم که کسی دا گرفت نداشته باشیم.
د کابل اوسیدونکي سمینه وایي هغه ځوانان چې په ځان بې باوره دي او هڅه نه کوي د وخت په تیریدو سره یې وړتیاوې او هنرونه وژل کیږي او د مخکې تک چانس له لاسه ورکوي.
زه داسې فکر کوم چې دا مشکل له کورنۍ نه شروع کیږي. که په کورنۍ کې ته ارزښتونه لرې تابن بیروم چې ته کله ځې ځان کم احساسوې له خلکو نه، ځینې داسې خبرې په تا کې دي چې نادیده نیول شوي دي، هغه ته ارزښت نه ده ورکول سوی. او څوک چې په ځان باندې باور ونه لري او ناهیلي وي هغه وړتیا هغه استعدادونه چې دوی وجود کې دی هغه له منځه ځي.
محمد صدیق هغه ځوان دی چې 15 کاله کېږي له پوهنتون فارغ دی. دی وایي په ځان بې باورۍ دې حال ته رسولی چې اوس ډېر تکلیفونه ورته پیدا شوي.
روحي حالت مې دا تاثیر وکړي چې وسواس تشویش دغه شیان راته پیدا شول، نو زه به ټوله ورځ کور کې ناست وم، بیرون تلم به خو دومره زیات نه، بیا یو رقم تکلیف یې راته پیدا کړ چې زه په یو قسم ډپریشن باندې اخته کړم. او ډپریشن داسې و چې زه کله پېښور ته چلاړم هلته یو ډاکټر سره ما خبرې وکړې، زه راته وویل چې ډېر سوچونه دې کړي دي او وخت درباندې تېر شوی ده، داسې وخت درباندې تېر شوی ده چې تا ځان همداسې بېکاره پرېښی ده، یو مسؤلیت دې مثلا یو کار دې نه ده مخکې وړی، نو په دې حساب باندې ما ته یو رقم تکلیف پیدا شو. او سی ډي ورته وایي اوبسسیو کمپلسیو ډیزارډر، لکه وسواس اجباري. هغه منفي سوچونه ما کې را پیدا کړه چې ما کوشش کوم چې دې سوچونه ځان وباسم، داسې فضا رامنځته کړم چې هغه ما خوشحاله وساتي، لکه کور کې خپلې لورکۍ سره چې زه به کېناسم مثلا مستي به کوله شوخي به کوله، نو دا سوچونه دومره زیات شول په ما باندې چې په هغه حالت کې هم زه نه پرېښودم، همدې سوچو زه ځان ته کش کولم، بس په همدې ناهیلي کې داسې ژوند کوم. دومره اعتماد په ځان لرم چې لس کسه داسې ناست یو زه د هغې منځ کې خبرې وکړم.
ځوان ژورنالیست منصور نیکمل وایي ځوانان که غواړي د بې باورۍ له سوري راووځي په کار ده چې ځان ته اهداف وټاکي او لاس تر زنې کېنني.
دا چې یو څوک څنګه کولی شي چې په ځان باور او اعتماد پیدا کړي، دغه مسله لومړی پلرونو او میندو ته راجع کیږي. پلرونو او میندو باید خپلو ماشومانو ته پر ځانونو باور کول وروښيي، هغوی ته ورزده کړي چې څنګه دوی په ځان باور وکړي. هغه څوک چې په ځان باور نشي کولی هغوی د ستونزو مقابله هم نشي کولی. دویم دا چې اهداف باید مشخص شي، هر څوک چې اهداف او موخې ولري نو هغوی هم هغوی په ځان باور او اعتماد زیاتېږي، ځکه غواړي چې خپل موخه ته ورسیږي. دریم دا چې خپل تیروتنه ومني، خپل نیمګړتیاوي ومني، خو له هغه څخه باید ښه تجربه هم ترلاسه کړي. کوم کارونه یا هغه چارې چې دوی ترسره کړي دي، د هغې نیمګړتیاوي په ګوته کړي، خپل لاسته راوړنې په ګوته کړي، دا هم مرسته کولی شي چې پر ځان د دوی باور زیات شي.
غواړی د مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي، د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلی جرا شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړم، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړم.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خپریږي.
پدان د بی باورۍ مهم علایم کوم دي؟ پایلې څه کېدلی شي او ځوانان څه ډول پدان باور پیدا کولی شي؟ په همدې اړه زموږ همکاري رویا مادومی له ټولنپوه استاد ضیاء الحق شم سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
ډیری ځوانان دي چې ځان ډیر د نورو ځوانانو نه یا نورو خلکو نه کم ګڼي، د دې لاملونه بچي
زمون په چاپیریال کې کوم کې موږ ژوند کوو، هلته د حاکمو شرایطو تر تاثیر لاندې چې ژوند کوو، یو شمېر لاملونه په همدغه شرایطو پورې مربوط دي، زمون چاپیریال پورې مربوط دي. او دا همغه لاملونه دي چې موږ د دې لاملونو په فشار او تاثیر لاندې فضا کې تصمیم نیسو، هم د ځان پر اړه، هم د نورو پر اړه، هم د ټولنې، هم د کار او هم د ارتباط پر اړه. او دا تصمیم زمون د خپل ځان په مقابل کې وي، د دې ځای چې د خپل ځان په تایید کې. یو شمېر نور لاملونه زمون تربیتی نظام او زمون تربیتی تجربه پورې مربوط کېږي چې موږ څنګه روزل شوی یو، کوچنیوالی کې څنګه وو، کورنۍ کې څنګه وو، ښوونځي کې څنګه وو، پوهنتون کې څنګه وو، زموږ ملګري، زموږ دوستان څنګه وو، چا سره مو ژوند کړی دی، څنګه برخورد سره شوی دی. دا تجربي ژوند دی زموږ او تربیتي ژوند دی. یو شمېر نور لاملونه په خپله وګړي کې دي، د په ذهن کې دي، د په رواني حالتونو کې دي، د په زده کړه کې دي، د په هغو فکرونو او افکارو کې دي چې د ځان پر اړه او د نورو پر اړه په دې اړیکه کې ځان سره د نورو سره سنجوي. مثلا ځینې کسان ستاسو دي چې ځان د نورو سره همیشه مقایسه کوي او د مقایسې په نتیجه کې ځان ته کم نمرې ورکوي، نورو ته ډېرې، همیشه ځان بد ګڼي، نور ښه ګڼي. دا مثلا اصلا د مقایسې تکلیف دی، د پرتلې تکلیف دی. ولې یو بل څوک د بل چا ورته وي، مثلا یو کس د بل کس سره مشابه وي؟ اصلا هر یو کس په خپل ځای متفاوت انسان دی او فوق العاده انسان دی.
اوس نو د دې
دای په خپل ژوند کې بریالی کس نه وي، دای همیشه محتاج او منتظر انسان وي، همیشه د خپل ځان پر اړه باندې د نړۍ هغه کم سيزونه غني او د کم سيزونه سزاوار بولی ځان، لوی فکرونه نشي کولای، مو وړو وړو سيزونه کې ګیر پاتوي. دای کولای شي ورته د وجدان عذاب پیدا کی، کولای شي ورته عمومي تکلیفونه پیدا کی، ځړ تنګواله ورته پیدا کی، ډول ډول نور خفګان ورته پیدا کی، عقدي ورته پیدا کی، او همیشه نه سرکوب سره مخ وي، همیشه خپل ځان خپل وخوري په دې تکلیفونو اخته شي. یوش مینو لاملونه کورنۍ او نږدې چاپیریال د دې، مثلا خپل پلار او مور او خویندو ورونو سره، خپل مېرمن یا خاوند سره، خپل بچیانو سره، ماشومان سره، د ټول سره کول شي. د چلندونه همیشه د تسلیمۍ یا د عقدې یا د پاتراتلو یا د ناکامۍ یا د جړا یا د بی نتیجګۍ او بی هویتۍ چلند وي. هیڅ وخت چاته ډاډ نشي ورکولای، هیڅ وخت نشي وستواره کولای، څوک هیڅ وخت انګېزه نشي ورکولای چاته، او تسلیم دی یو ډول شرایط ته، حاکم شرایط ته، وزر داسې بد دی مثلا داسې دی.
دا د حل لارې بچي،
د ټولو مهمه او لمړنۍ حل لار په ځان پوهېدنه ده. ډېری کسان په ځان نه پوهېږي، اصلا مثلا د خپل توانمندۍ هیڅ نه پېژني، څه دي همیشه د نورو قضاوتونه د ځان پر اړه باندې ډېر مهم ګڼي. د دې په ځای چې خپل قضاوتونه ولري د ځان پر اړه، هغه مثبت قضاوتونه، یا خپل توانمندۍ ته متوجه اوسي، چې دا توانمندۍ لرم بل څوک نه لري، یا ما ګډېره ده. حتی بعضې کسان خبرې کول شي متوجه نه دي، دقیقې خبرې کول شي، فکر کوي چې بس دا بل زر کتابه ویلي دي، دا ډېر مانه تکړه دی، هغه زر کتابه چا ویلي خبرې نه شي کولای. اصلا دی هغه د قایل دی، خپل ځان ته هېڅ قایل نه دی، اصلا د خزانه وتلې دی باندې. په ځان نه پوهېدنه تر ټولو ډېر لوی لامل دی، او دا باید رفع شي. که وغواړو چې دا ستونزه حل کړو، په ځان باید وپوهېږو، خپل توانمندۍ شخصیتي لحاظ، خپل نوم، خپل عزت، خپل افکار، خپل ایدیولوژي، خپل احساسات او عواطف، خپل سرمایه وګڼو ټوله، دا زموږ شتمنی ده او تفاوت نور سره چې دی مثبتې وګڼو کمې ونه ګڼو او ووایو چې هر څوک که غواړي تغیر ورکړي تغیر ورکولی شي. خپل ژوند یو جرأت د دې په کار دی چې موږ د تاوانونو نه د پایلو نه د نتیجو نه د دې هغو ضررونو نه چې کیدی شي پای کې راشي هغه هم احتمالي دي د هغو نه باید ونه ډار شو. بعضې وخت موږ وشو کولی کار وکړو چې شرایط بدل کړو ځکه چې په پیل کې مو نیت ښه وي ورته او پوره سنجش سره مو یو کار کړی وي. بیا مو دا واوسو چې مثلا که نقد درلود نقد یې ومنو که عیب یې درلود عیب یې ومنو که اصلاح کېدونکی اصلاح یې کړو که نواقص درلود نواقص یې ومنو. اما پایلې ډېر زیات مهم دی. په دې خاطر بله د حل لار همدغه اول ګام اخیستل دي یو چا لپاره چې خپل ځان باندې راشي خپل ځان باندې وپوهېږي او خپل ځان ته احترام او درناوی ولري.
نوټونکو له ټولن په استاد ضیاء الحق شم سره مو مرکه واوریده. د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدي. تربیه ښه وخت ولري.
لشکرګاشر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د امیر وختي ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.